السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې دی نن د جمعې ورځ او د 2020 کال د جنوري 18 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات یار کلیکم په روان یو سات کې د افغانستان د سولې پر عمل په پاکستان کې د استاد جنید حافظ د راخوش کولو د درخواست سره سره په یو شمېر نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو خو لومړی زموږ همکار شاهین بریری نه خبرونه لرو
خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده او د طالبانو مشرانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. په سوات کې د یوې ودانۍ غورځېدو له امله څلور کسان وژل شوي دي او په داسې حال کې چې په ایران کې د یوکرین الوتکې د رانسکورولو په پیښه قهرجنې مظاهرې دوام لري، د ایران ستر روحاني مشر په اولس د یووالي غږ کړی. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو مشرانو د قطر په پلازمینه دوحه کې په دویم ورځ په ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو ویان سویل شاهین د جنوري په 18 په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د دواړو مذاکراتي ډلو پرون او نن ګټورې خبرې کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې دواړه لوري د یوې لوزنامې په لاسلیک کولو بحث کوي خو په دغه اړه نور معلومات شریک نه کړه. د امریکایي چارواکو لخوا له په دې اړه سندي ویل شوي خو رویټرز ته دوو امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې طالبان به د امریکا سره د لس ورځني وربند د افغان ځواکونو سره د تشدد د پیښو د راکمولو او د امریکا سره د تړون وروستو د افغان حکومت سره د مذاکراتو په اړه یو لوزنامه لاسلیک کړي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې وربند د اوږدمهاله او باعزته سولې یوازینۍ لاره ده. لسګونو زره فعالانو له وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې مذهب ته د سپکاوي په تور د پوهنتون استاد خوشي کی. جنید حفیظ ته د پاکستان یو عدالت د دسمبر په 28 د 500 سزا ورولې ده. غوښتنلیک درې ونې وړاندې یوې امریکایي فعالې او څېړونکي هیلن هفت پر انټرنیټ خپور کړی و چې تر اوسه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې تر 10,000 زیاتو خلکو لاسلیک کړی دی. نوموړي بیګا مشال لیډو ته وویل د غوښتنلیک موخه دا ده چې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون د ناسم استعمال په اړه بیداری ډېره کړي. هیلن هفت وایي دا پیټیشن یا عریضه له 1300 ونیو راهیسې خپره کړل شوې ده. د دې یو مرکزي موخه په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قوانینو په اړه بیداری ډېرول دي. خلکو ورباندې ډېر ښه عکس العمل ښودلی دی. جنید حفیظ په پنجاب کې د بهاءالدین زکریا پوهنتون استاد او هغه له 2013 کال راهیسې د یوې مذهبي ډلې لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور په زندان کې دی. نوموړي د مذهب د سپکاوي تورونه رد کړي دي. په سوات کې د یوې ودانۍ غورځېدو له امله څلور کسان وژل شوي دي. پولیس وایي پیښه بیګا په مینګوره کې شوې چې پکې د عنایت الله په نامه د یو تن په کور بله ودانۍ ورغورځېدلې ده. په پیښه کې عنایت الله په خپله د هغه میرمن او خور او یو زوی وژل شوي دي. د کور دوه نور غړي په پیښه کې ژوبل شوي چې درملنې لپاره سیدو هسپتال ته وړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي ضلعو په ګډون د خیبر پښتونخوا په غریزو سیمو، بلوچستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې بارانونو او د غرونو خوېدو په پیښو کې لسلو ډېر کسان وژل شوي او په شلګونو نور ټپیان دي. د چاپیریال پوهان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د نایاب ځناورو او مرغیو یو شمېر قسمونه د ورکېدو د خطر سره مخ شوي دي. په دې اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د چاپیریال پوهانو زیاته کړه چې د آبادۍ ډېروالی د تودوخې کچه لوړېدل او د ځنګلونو پرې کول لوی لاملونه دي. د ملکنډ د ځنګلي جویو د ادارې مشر عبدالغفور وویل چې پښتونخوا په نړۍ کې د نایاب ځناورو او مرغیو مهم مرکز دی.
کم ته چې په پښتو کې مونږ غرسه وایو، زموږ سره آیبکس دی، برفانی چې ته کوم چې د واورو پړانګ دی، زموږ سره تور میلو دی، خړ میلو دی. په دې صبح کې لیټ مونږ ته چې مرغه زرین وایو هغه دی، بېګر دی، کلیج فیزن دی، د بونیر په سیمه باندې زموږ سره ګورال موجود دی.
دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په 14 د سوات په مټه کې خلکو یو نایاب پړانګ په ډزو وشته او مړې کړه. چارواکي وایي د جوړ د خوندیتوب هلې ځلې کوي او د دې لپاره نوې قانون سازي کړې ده. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوړه. په داسې حال کې چې په ایران کې د یوکرین الوتکې د رانسکورولو په پیښه قهرجنې مظاهرې دوام لري، د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائی په ولس د یووالي غږ کړی دی. نن اته کاله وروسته په تهران کې د جمعې د مانځه غونډې ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې د الوتکې رانسکورول یوه بده پیښه وه چې د هغوی زړه یې سیزلی دی، خو باید دا پیښه د ایراني قماندان قاسم سلیماني وجنه له پامه ونه غورځي. خامنایي وویل د ایران دښمنان د دغه هیواد حکومت او ځواکونه د پوښتنې لاندې راوستل غواړي او د دغې کار لپاره د الوتکې د راپرېوتو د پیښې نه ګټه پورته کوي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي چې په ایران کې د یوکرین الوتکې د رانسکورولو په پیښه قهرجنې مظاهرې روانې دي او په حکومت نیوکې کېږي. یوکرین، کینیډا، فرانس، سویډن، جرمني، برتانیې او ایران بخنه غواړم اوریدونکو، یوکرین، کینیډا، فرانس، سویډن، جرمني او برتانیې ایران ته ویلي چې په تهران کې د جنوري په اتمه د یوکرین الوتکې د بلټنو لپاره کارپوهانو ګماري. د یوکرین لوی سرنوال د جنوري په 14مه په یو بیان کې وویل دغه خواستې په لندن کې هم په دغه ورځ د 15 واړو هیوادونو د بارنیو چارو د وزیرانو د غونډې نه وروسته لیږلې دي. دا بیان پر داسې مهال مخې ته راغلی چې د کینیډا د بارنیو چارو وزیر فرانسوا پیلپ شمپین پرون په لندن کې وویل افغانستان، برتانیا، فرانس، سویډن، کینیډا او یوکرین له تهرانه د وجل شوو کسانو کورنیو ته د معاوضو ورکولو غوښتنه کړې ده. په دې پیښه کې په الوتکه کې سپاره 146 کسان وجل شوي وو. ایراني ځواکونه وایي الوتکه په غیر ارادي توګه په نښه کړې وه. د ایران ولسمشر حسن روحاني په دغه اړه د پلټنو ژمنه کړې ده او ویلي دي چې ذمهوارو کسانو ته به سزا ورکوي. دا و د دې وخت خبرونه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ شل پیسې خرڅل کیږي او 155 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپۍ او 30 پیسې او 201 روپۍ 30 پیسې. یو ایرو 101 روپۍ 50 پیسې او 102 روپۍ شل پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ شل پیسې او 40 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 203 او یا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅل کیږي او 200 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 3 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو د مشال رادیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د افغانستان د سولې چارو وزیر وایي طالبان د تاوتریخوالي کمولو پر ځای وربند وکړي. په نړیوال کچ پالانو پوهانو د مذهب سپکاوي په تور د نیول شوي د پاکستان د استاد خوشي کولو په موخه په انټرنیټ یو غوښتنلیک خپور کړی دی.
دا بلاسفیمی قانون چې دی نو دا خو ډېر زیات ناجایزه استعمال لري کیږي، دینا هر سړی یریږي.
حکومت وایي د کورمې د واورو له وجې د متاثره سیمو روغتونونو سره مرستې کوي، خو د سیمې خلک وایي
دې کې څومره فیسیلیټیز دي صحت حوالے سره دا غوړ کې موجود وي، ځکه په دې علاقه کې ډېر اور کېږي، خلک ساده تر اتلې نشي نو ډېر تکلیف دی خلکو ته.
او په خیبر پختونخوا کې د ماحولیاتو پوهان وایي د موسمي بدلون آبادی زیاتېدو څنګهونو وهلو لوجې یو شمېر نایاب ځناور او مارغان ختمي کی.
د نن ما یو خل دې سره مخکې زمون په خواو سره زنګلو کې بد ډیر دي، دغه اول فوج دي صدوغان به ګرځي دي، هغه د ناور کې دي، هغه د دې علاقونه ختم شو.
له مشال سره اوسه تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو، د افغانستان د سولې چارو وزیر وای طالبان دي د تاوتریخوالي کمولو پر ځای وربند وکړي. عبدالسلام رحیمی دا خبره تیر مازیګر تر هغه وروسته کړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل طالبان غواړي چې له امریکا سره د موافقې لپاره په افغانستان کې تاوتریخوالي کم کړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون د سولې لپاره له ځانګړي امریکایي استازي سلمی خلیلزاد سره د خبرو کولو ذکر کړی، خو د وربند په اړه یې رسمن سندي دی. نړیوال اجانسونه د طالبانو د سرچینو په حواله وایي چې هغوی د لنډمهاله وربند په اړه یوه دوسیه په قطر کې خلیلزاد ته ورکړې ده. په دې اړه نور تفصیل د پامیر ساحل اور.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر ویلي چې طالبان د تاوتریخوالي کمولو پر ځای اوربند وکړي. عبدالسلام رحیمی پرون په کابل کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وی غونډې ته وویل د تاوتریخوالي د کمولو اندازه معلومه او مشخصه نه وي، نو ځکه ورته د منلو وړ نه دی. رحیمی دا سرګندونې تر هغه څو ساعت وروسته وکړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل طالبانو له امریکا سره د موافقې لپاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ته رضایت ښوولی دی. قریشی د جنوري پر 14 په یو ویډیوي پیغام کې دا د سولې موافقې پر لوري یو ګام بللی دی. دی وایي یو ښه پرمختګ شوی دی. طالبان د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنې منلو ته چمتو شوي دي. زما په اند له دې سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې لوري ته ګام اخیستل شوی. پاکستان په دې لړ کې خپل مسؤلیت تر ډېره سرته رسولی دی. قریشی تر دې زیات معلومات نه دي ورکړي. په عین وخت کې اسوسییټډ پریس او د فرانسې خبری اژانس پرون د امریکا او طالبانو له مذاکراتو د باخبره سرچینو په حواله لیکلي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد ته د لنډمهاله اوربند وړاندیز کړی دی. دواړه اژانسونه وایي طالبانو د جنوري پر 15 ناوخته خلزاد ته یوه دوسیه ورکړې چې پکې له 8 تر 10 ورځو پورې د اوربند کولو وړاندیز کړی دی. خلزاد او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر لا رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جنوري 14 پر ماخوستن پر ټویټر په بیان کې ویلي چې طالب استازو د خلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره لیدلي او د موافقې په اړه ورسره خبرې کړې دي چې په وینا یې 4 ورځې به دوام وکړي. نوموړي په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2019 زیږیز کال د ډسمبر پر 8 تر هغه 3 ورځې وروسته له طالبانو سره خبرې لغو کړې چې یادې وسلوالې ډلې په کابل کې پر بهرنیو سرتیرو د حملې ذمواري ومنله. په هغه برید کې د یو امریکایي او یو رومانیایي سرتیري په ګډون 10 افغان ملکي وګړي وژل شوي ول. تر دې 2 میاشتې وروسته ټرمپ په نومبر کې د افغانستان ناڅاپي سفر پر مهال امریکایي سرتیرو ته په وینا کې وویل چې طالبان موافقې ته لیواله دي او واشنگتن ورسره خبرې کوي. د 2013 زیږیز کال له اکتوبر راهیسې چې خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره خبرې پیل کړي، نوموړي پاکستان، افغانستان، روسیې او اروپایي هیوادونو ته یو شمیر سفرونه کړي دي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو کولو انکار کړی دی او وایي کله چې له امریکا سره یوې هوکړې ته ورسي نو بین الافغاني خبرې به پیل کړي.
اوریدونکو په دې اړه راځو یوې مرکې ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي امریکا باید له افغانستانه د سرتیرو تر ایستلو وروسته هم په هغه هیواد ته ژمن پاتې شي. دا خبره شاه محمود قریشی بیګا په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې وی غونډه تکړې ده. بلخوا د افغانستان د سولې چارو وزیر وایي طالبان د تاوتریخوالي کمولو پر ځای وربند وکړي. په اسلام آباد کې مو د مشال همکار طاهر خان نه لږ سات وړاندې پوښتلو چې دې ټولو پرمختګونو ته څنګه ګوري چې آیا طالبان به د سولې په مقصد او د سولې لپاره اوربند ته راضي شي او دغه تباه ژمن پاتې شي که څنګه؟
زموږ معلومات خدا دي چې طالبانو نه چې کوم غوښتنه کېده د امریکا د ځانګړي استازي لخوا چې هغه د طالبان د لږ وخت لپاره یو اوربند وکړي چې د خبرو هغه پروسه چې په هغه کې یو وار بیا زنګ راغلی و 13 میاشتې کله په باګرام باندې طالبانو برید کړی و، نو طالبانو دغه غوښتنه منلې ده او په د لږ وخت وونه تر 10 ورځو پورې د طالبانو ډېر اجباري سرچینې دا خبره کوي چې د شورا لخوا او د طالبانو د مشر لخوا دغه غوښتنه منل شوې ده او د طالبانو سیاسي دفتر د شورو پر ورځ دغه د دوی د پریکړه فیصله چې دغه شریک کړل ده. او بیا ګوره د 13 شپه چې نا وخت د طالبانو د ترجمان د سیاسي لخوا د قطر چین لخوا کوم ټویټر باندې بیانونه راغلل، په هغه کې هغه خپل اوس دا منلې چې خبرې شروع شوې دي، 2 ورځې خبرې شوې دي او د ده په ټکو دغه ګټورې خبرې وي. او دی خدا خبره کوي چې کوم هغه توافقنامه ده، معاهده ده، د هغې د لاسلیک کولو په یو پروګرام باندې خبر شوی دی او دا خبرې به نورې هم جاری وي. نو معلومات خو همدغه دي چې دا کار شوی دی او طالبانو باندې د دې دپاره د پوښتنې توپ ډېرې کېدي. او بیا طالبانو خپل منځ کې د اوربند مسله د امریکا دپاره هم حساسه ده، د افغان حکومت دپاره هم حساسه ده، د طالبانو دپاره هم حساسه وه. نو بیا موږ ته چې کوم معلومات طالبانو ځنی اعتباري سرچینو راکړي دي، هغه دا هم دي چې د طالبانو مشر بیا د دریو د شورا د غړو یو کمیټه ټاکلې وه، شیخ عبدالحکیم چې د طالبانو ویل کېږي دا د هغې مشر قاضي دي، دغه په مشرۍ کې او دا غوی د دې اغي تایید کړی دی بیا چې د خبرو پروسه بیا شروع کیږي او هغه خبرې بیا د دغه توافق نامې د هغه انتظار ته لار سموي نو بیا په اوربند کې د لږ وخت لپاره پاغې کې څه دغه جواز بیا شته نو زما خبره چې د پرمختګ شته او د نور پرمختګ هم امکان شته البته د قربان پاړه باندې د طالبانو د خوا رسمي سندې ویلي شوی
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنه مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
ټولنیزې شبکې او سغدریزی
په پاوکم سلورو بجو
د سولې پلور
په سلور نیمه بجو
جمهوریت غګونه
په پاوکم پنځو بجو
په نړیوال کچ فعالانو پوهانو د پاکستانی پوهنتون د استاد خوشی کولو په مخه په انټرنیټ یو غوښتنلیک پور کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې یو عدالت د دسمبر پر 28 د ملتان د بهاوالدین سکریا پوهنتون استاد جنید حفیظ ته د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا واوروله. درخواست څېړونکي هیلن هافت خپور کړی او پکی له اسلام آباد غوښتنه کړې ده چې د حفیظ سزا دې لغوه کړل شي. دا غوښتنلیک تر او یو ضرورتو کسانو لاسلیک کړی دی. د قانوني چارو پوهان وايي په پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون سم نه استعمالیږي. په دې اړه نور معلومات سم د همکار شاهین بنیری ناور.
په نړیواله کچه لګ تر لګه او یا زره کسانو چې ډېری د بشري حقوقو دفاع کوونکي او د جنید حفیظ د زده کړو ملګری دي په انټرنیټ د یو پیټیشن یا اریزې لارې د پاکستان په حکومت د هغه د خوشی کولو غږ کړی دی. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې پیټیشن پیلوونکي او سړنکار هیلن هافت ویل بنیادی مخه په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قوانینو د ناسم استعمال په اړه بیداری پیدا کول دي. هیلن هافت وایي دا پیټیشن یا عریضه له 1300 راهیسې خپره کړل شوې ده. د دې یو مرکزي موخه په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قوانینو په اړه بیداری ډېرول دي. خلکو ور باندې ډېر ښه عکس العمل ښودلې دي او ډېر ډاډ ورکړی دی. زما په خیال به بل ګام دا هڅه کول وي چې نه یوازې د سفارتي لارو د پاکستان په حکومت فشار واچول شي بلکې په عدلیه هم. دې لپاره چې اعلی عدالتونو ته دومره مرسته ترلاسه شي چې د جنید حفیظ د مرګ سزا بیرته واخستل شي. د حقوقو دفاع کوونکي وایي چې په پاکستان کې اکثر د قوانین د مخالفینو د ځپلو یا خاموش کولو لپاره کارول شي. په دغه اړه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړی او د های کورټ پخوانی جسټس شیر محمد خان وایي چې د مردان د عبدالولي خان په هنتون د زده کوونکي مشال خان وجنه او د آسیا بیبي مقدمه د دې ښکارا مثالونه دي.
دا بلاسفیمی قانون چې نه دا خو ډېر زیات ناجایز استعمال لري کیږي. آسیا بیبي کیس چې نه هغه تاسو د مخه وي چې پاره کې یعنی د زنانو سره د جګړې په نتیجه کې مطلب چې هغه باندې تور لګول شي چې دوی مطلب چې بلاسفیمی کړه او هغه لاهور عدالت چې نه هغه سزا کړه او بیا سپریم کورټ چې نه هغه پریښوده. دینا هر سړی یریږي عدالتونه ته یریږي افسران ته یریږي مطلب په دې غب نه چې بیا د تور په ماوند لګي. زمونږ ملک کې دا ډیره زیاته بدنصیبي ده چې دا قانون چې ناجایز دغه استعمال کیږي.
د یادونه وردا چې جنید حفیظ په پنجاب کې د بهاوالدین زکریا یونیورسيټي استادو چې په کال 2014 کې ور باندې د یوې مذهبي ډلې د غړیو لخوا د مذهب د سپکاوي تورونه پورې کړل شو. حفیظ دغه تورونه رد کړی دي. نوموړی له 13 کلونو راهیسې په بند کې ساتل شوی او د دسمبر په 28 ورته یو عدالت د 500 سزا ورولې ده.
د مشال رادیو هر اورز د سهار له 9 د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز لنډې سپې 2011 15,000 4,500 10,000 کلو هرتز.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ثناء الله عباسی ویلی دی چې په قبایلو کې د خاصدارو قانوني حیثیت بدل شوی او اوس ټول د پولیسو د نظام برخه دي. نوموړي پرون په مومندو کې تر یوې غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل کېدی شي چې حکومت زر یوه اعلامیه خپره کړي او د خاصدارو د قانوني حیثیت سپیناوی وکړي. په دې اړه نور معلومات شانواز ترکزی ناورو.
د خیبر پختونخوا صوبی د پولیسو مشر ثناء الله عباسی ویلي چې د کومې ورځې نه د پخوانی فاټا انضمام شوی، له هغې ورځې د خاصدارو او لیوي ځواکونو حیثیت پولیسو ته اوښتی، او دا نه ده چې ګنې دوی به د خاصدارو په پخوانی حیثیت کې ساتل کیږي.
یہ ہمارے قومی مفاد میں بھی ہے، ہمارے مفاد میں بھی ہے اور سب کے مفاد میں ہے.
د فاټا انضمام د ملک او د قوم په مفاد کې دی. زمونږ دا کوشش دی چې څومره زر انضمام مکمل شي نو زیاته ګټه به راوړي. ځکه زر عالم او دلته چې څومره مسلې دي چې دا واورم، او دا به هم وایم چې په کوم ورځ دا انضمام شوی دوی پولیسو ته اوښتی دي، او ممکنه ده چې را روان 22 تاریخ پورې د دوی مسلې هوارې هم شي، او دوی په معنی خاصدار د اولې ورځ نه د پولیس افسران جوړ شي.
پہلے دن سے پولیس افسران بن چکے ہیں.
نوموړی پرون په اول وار مومندو ته راغلی او د یکون تحصیل په جرګهحال کې د مومندو د پولیسو مشرانو سره خبرې کېدې. په دې موقع د مردان ډیویژن د پولیسو مشر ډی آی جی شیر اکبر نه علاوه نور یو شمیر مشران هم په دغه حال کې ناست وو. د مشاد ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې تر ننه د قبایلي ضلعو پولیس خپلې نوکرې لا هم هغه د پخواني خاصدارو په شان ګڼي او د دوی یقین نه راځي چې ګنې دوی پولیس افسران دي، نوموڑی دا سے جواب کرا.
یہ ہماری اپنی نااہلی ہے کہ ہم نے ان کو یقین دلا میں ناکام گئے ہیں. ادروائز یہ پہلے دن سے پولیس
دا خود زمونگا نااہلی دا چھ مو دوی تا پا دی باور ور کولو کی ناکام شبو چھ دوی پولیس افسران دی. هر کله چې دغه ټیکنیکل مسلې ختم شي نو دوی ته به شهید پیګچ او نور ټول مراد د پولیسو په شان ملاویږي.
یہ پاس ہوتا ہے یا پرسوں یہ فیصلہ ہوتا ہے تو بیچ والے جتنے بھی دن ہیں ان کو تنخواہ بھی ملے گی، ہر چیز ملے گی، شہید پیکیج بھی ملے گا، ہر چیز ملے گی.
په دې موقع آئی جی پولیس ثناء الله عباسی دا هم وویل چې په قبایلي ضلعو کې په ځینو تاڼو جوړولو کارونه روان دي. نوموړي ته د محمدو د پخواني خاصدارو او نوي پولیسو لخوا هغوی ته پورفي خوستونځو او په خپلو ضرورتونو دوی ته باور هم ورکړ چې د دوی ټولې مسلې به هوارولی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
ایپ او گوگل پلی سٹور لگاوا.
اومی لگاولو جی
گرگنیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا پا کابل کے تھیم لگی سن.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته. د کورمې د روغتیا ادارې د واورو ورېدو وروسته د ناروغانو د سمې درملنې په مقصد د بیړنیو اقداماتو اخیستو فیصله کړې ده. د کورمې روغتیایي چارو مشر ډاکټر عنایت الرحمن پرون مشال رادیو ته وویل په بېلابېلو ځایونو کې وړیا طبي کیمپونه لګوي او د واورو ځپلې سیمې ډوګر روغتون ته دوایانې رسوي. د سیمې خلکو د چارواکو د اقدام هرکلی کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د تاریخ او رکسینا اور.
د کورمې روغتیایي چارواکی ډاکټر عنایت الرحمن وایي د سیمې په هغو ځایونو کې چېرته د صحت په لړ کې سهولتونه نشته هغلته روغتیایي کیمپونه به لګوي چې پکې د خلکو ویډیا درملنه به کیږي، او بله دا چې ډوګر هسپتال ته دوایانې ولېږلو او مزید ډاکټرانو تعیناتي نه علاوه هغلته دوه امبولانس ګاډي به د بیړنیو حالاتو دپاره مستقل ولاړ وي.
او ماشومان داسې دي چې سینې خرابېږي، نمونې کیسې را روانې دي، نه نو هغې لپاره مونږ خپل کنټینجنسي پلان جوړ کړو چې ایمبولینس به اویلیبل وي، ډاکټر به اویلیبل وي، او په هغې کې به ضروري میډیسن هغه پلان مونږ ډی سي سره او د ډایرکټریټ سره شیر کړو. په هغې کې مونږ خپلې علاقې چولي چې مخانه کې به یو پوینټ وي، یوګا په ډوګر کې، یوګا په ابراهیم زئی کې، یوګا مطلب را دی چې په علیزئی کې،
بلخوا د شمکانی محمد عباس وای چې کدا سوشي نو ډیر خلک به ترې فائدہ واخلي ځکه چې په ډیرو ځایونو کې هسپتالونه نشته او چې په کم ځای کې هسپتال شته نو هغلته سهولتونه نشته او زیاتوي چې په دغه صورتحال کې دوی مجبور اول چې نورو ځایونو ته د علاج لپاره لاړ شي.
د حکومت خدای یو خدام د متفقنه ځا سره کسو خو په دې کې څومره فیسیلیټیز دي صحت حواله سره تاغه ور کې موجود وي ځکه په هغه علاقې کې ډېره اوره کېږي خلک ساده تر تلی نه شي نو ډېر تکلیف دی هغه خلکو ته.
د تور نزون ملکی سخان اورکزی وای که دغه شان روغتیایی سهولتونه د الشوزو په سیمه کې هم ورکړل شول نو ډیره به خوي ځکه چې یاد سیمه یو له هغو ده چې پکې خلک له سړه ډیر متاثره دي او د هغوی لپاره هیڅ داسې روغتیایی سهولتونه نشته.
لکه په ډوګر کې فوټو اوري هغه کې درې فوټو اوري هغه داسې علاقه دي چې هغه کې بالکل هیڅ قسم ته ده هغه یو میډیکل سټور هم نشته دی نو کار کوي کې ولګي چې دا ډیره ښه خبره یو خلکو ته بسنه څه
د ذکر دا چې په تیرو څو ورځو کې واورو ابرانونو د ملک مختلفې سیمې زبلې دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اکستریمزم شدت پسندی
سخت دریځي څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځي کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ټولنیزې شبکې او سخت دریځي کې خبرونه د جمعې او شنبې یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
اوریدونکو راځي به مطبوعاتي کتنه ته ډان ورسپنه په خپل یو اداریه کې لیکي چې سږ کال د پاکستان په کشمیر، خیبر پختونخوا، بلوچستان او پنجاب په ځینو سیمو کې د واورو ورېدو، سختو بارانونو او یخنۍ له امله د سلو نه زیات کسان مړه شوي دي. د ادارې په خبره ښکاري داسې چې په نړیوال کچ موسمیاتي بدلون پاکستان هم اغیزمن کړی دی. د دې ادارې مهمې برخې له مجید بابر اورو.
ډان روسپانی په خپل یو اداریه کې په دې وروستو کې د پاکستان په کشمیر، بلوچستان او د پنجاب سبي په ځینو سیمو کې د واورو ورېدو او سختو بارانونو له امله د مرګ جوبلې موضوع راخیستې ده او لیکي د دې موسمي ناورین له امله مرګ جوبله په زیاتېدو ده. بلخوا حکومت اغېزمنو سیمو کې په سمدستي توګه د امدادي کاروایانو حکم کړی دی. د چهارشنبې په ورځ وزیر اعظم عمران خان په مظفر آباد کې یو پوځي روغتون کې د موسم له امله د جوبل شوو او ناروغانو پوښتنې له ورغلی و. د امدادي کارونو په توندی سره د سرته رسولو حکم هم وکړو. د ادارې په خبره په مظفر آباد کې د واورې د یو ګټ راپرېوتو له امله سخت زیانونه شوي. د غیر متوقع بارانونو او ځمکې ښویېدو له کبله د کشمیر او خیبر پښتونخوا مهمې لارې هم بندې شوي. تر دا مهال تر ټولو زیات مرګ جوبله کشمیر کې رامنځته شوې ده او بیا ورپسې تر ټولو زیات مرګ جوبله په بلوچستان کې شوي. تر دا مهال د دې ناورین له امله په ټول پاکستان کې د سلو نه زیات کسان مړه شوي دي. د ادارې په خبره بلخوا په ټول پاکستان کې د قدرتي ګیس د کمښت له امله کورنۍ په خپلو کورونو دننه هم د موسم د خوالی نه بچ نه دي او هغه کورنۍ چې د کورونو د ګرم ساتلو لپاره د ګیس په نغرو تکیه کوي هغوی اوس د ګیس د نشتوالي له امله د سختو مشکلاتو سره مخ دي. اداریه د موسمي پوهانو په حواله زیاتوي چې دا موسمي سختوالی اصل کې په نړیوال کچ موسمیاتي بدلون په ګوته کوي او پرته له دې چې پاکستان د موسمي شین جال ته یوازې 1% زهریله ګیسونه خارجوي، دا مهال په نړۍ کې پاکستان په 5 نمبر هغه هیواد دی چې د دې موسمیاتي بدلون د سختۍ هدف ګرځېدلی. د ادارې په خبره د موسمیاتي بدلون په اړه د موجوده حکومت سنجیدګي دې نه معلومیږي چې وزیر اعظم عمران خان د وزیر اعظم په توګه په خپل لومړۍ وینا کې په خپل 11 نکاتي ایجنډا کې موسمیاتي بدلون هم شامل کړی او ځکه یې هم په لومړي کال کې په پاکستان کې د 100 عربو ونو لګولو پروژه په دې غرض پیل کړه چې له وجې په هیواد کې د موسمیاتي بدلون د بد اغیز مخه ونیول شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. دونکو د مازیګر نږدې 15 بجې کیدونکو دی لنډ خبرونه د شاهین بنیری ناور.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو مشرانو د قطر په پلازمینه دوحه کې په دویم ورځ په ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د امریکا او طالبانو استازي وایي چې دواړه لوري د یوې لوزنامې په لاسلیک کولو بحث کوي. لسګونه زره فعالانو له وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې مذهب ته سپکاوي په تور د پوهنتون استاد د مرګ سزا ختمه کړي. جنید حفیظ ته د پاکستان یو عدالت د دسمبر په 20مه د 500 سزا ورولې ده. په سوات کې د یوې ودانۍ غورځېدو له امله څلور کسان وژل شوي دي. پولیس وایي پیښه بیګا په مینګوره کې شوې چې پکې د عنایت الله په نامه د یو تن پر کور بله ودانۍ راغورځېدلې ده. د چاپیریال پوهان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د نایاب ځناورو او مرغیو په یو شمیر قسمونه د ورکېدو د خطر سره مخ شوي دي. دوی بیګا مشال لیرو ته زیاته کړې ده چې د آبادۍ ډېروالی د تودوخې کچه لوړېدل او د ځنګلونو پرې کول لوی لاملونه دي. په داسې حال کې چې په ایران کې د یوکرېنۍ الوتکې د رانسکرولو په پیښه قهرجنې مظاهرې دوام لري. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائي په ولس د یووالي غږ کړی دی. یوکرین، کینیډا، فرانس، سویډن، جرمنی او برطانیې ایران ته ویلي چې په تهران کې د جنوري په 8مه د یوکرین الوتکې د پلټنو لپاره کارپوهانو ګماري. د یوکرین لوی سرنوال د جنوري په 16مه په یو بیان کې ویلي دغه خواستې په لندن کې په دغه ورځ د 15 وړو هیوادونو د بارنو چارو د وزیرانو د غونډې نه وروسته لیږلې دي. ټاکل شوی چې د امریکا د بارنو چر وزیر مایک پامپیو روانه ونه د لیبیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمنی ته ولاړ شي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي افغان طالبانو یا د هغوی ویان په باضابطه توګه د دې خبرې تصدیق یا تردید نه دی کړی، خو سرچینې وایي چې افغان طالبانو د امریکایي فوج او افغان حکومت پر ضد د لس ورځو لپاره په جنگ بندۍ سلا شوي دي، کوم چې یو ښه خبر دی. ورسپانه لیکي د افغانستان اولس د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې د بدامنۍ سره مخ دی. که د امریکا او طالبانو ترمنځ امن معاهده وشي نو په افغانستان کې ورسره امن راتلی شي او د یاد ملک اوسیدونکي به په سکون سره خپل راتلونکی تیر کړي. ورسپانه لیکي پاکستان همیشه نه غوښتلی چې په افغانستان کې امن راشي، ځکه چې تر څو په یاد ملک کې امن نه وي راغلی نو تر هغه وخته په پاکستان کې هم په مکمله توګه امن نشي راتللی. او دا وجه ده چې پاکستان خپل پوره کوششونه وکړل چې امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو دا لړۍ کامیابۍ سره سرته ورسي. دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي سپریم کورټ وفاقي حکومت ته د نیب نوي قانون راوړلو لپاره د درې میاشتو مهلت په ورکولو سره ویلي دي که یاد موده کې نوی قانون را نه وړی شو نو بیا به عدالت حکم جاری کوي. ورسپانه لیکي تر څو چې د احتساب ادارې خبره ده نو تیرو حکومتونو په اپوزیشن دباو ساتلو لپاره د دې ادارې استعمال کړی دی او په موجوده حکومت هم اپوزیشن ګوندونه دا تور لګوي چې یاد اداره دوی نه د انتقام اخستو لپاره کاروي. ورسپانه لیکي حکومت له پکار دي چې د عدالتي احکاماتو انتظار کولو په غیر د ضروري قانون سازي عمل دي تیز کړي او پکار ده چې د قانون سازي د پارلمان د لارې وکړي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي په نیب د اپوزیشن لخوا ډېری نیوکې کیږي او په ځنې معاملاتو کې د نیب په کارکردګۍ خو سپریم کورټ هم د خفګان څرګندونه کړې ده. دې ترڅنګ حکومت په خپله هم د نیب نه په مکمله توګه مطمئن نه دی. ورسپانه لیکي حکومت له پکار دي چې اپوزیشن دې په اعتماد کې واخلي او په شریکه دی د نیب په قوانینو کې بدلون وکړي او داسې قانون دی جوړ کړي چې پرې نه خو اپوزیشن بیا نیوکې کوي او نه سپریم کورټ له بیا د څه حکم جاري کولو ضرورت راپېښ شي. نو هیله ده چې حکومت به د سپریم کورټ لخوا ورکړې شوې موده کې د نیب په قانون کې ترمیم وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اوریدونکو، ایسوسیټډ پریس ایجنسی لیکي طالبانو امریکایي چارواکو ته د یو څو ورځو د اوربند وړاندیز کړی چې پکې به د هغه هیواد سرتیري له افغانستانه ووځي. په لیکنه کې راغلي دا د افغانستان د اوږدې جګړې ختمولو یوه موقعه ده. امریکایي بلومبرګ مجلې په ایران کې د یوکرایني الوتکې ویشتلو پر وړاندې د مظاهرو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر څرګندونو لیکنه کړې ده. ظفر خان د دغه دوه لیکنو مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
ایسوسیټډ پریس لیکي طالبانو امریکایي چارواکو ته په افغانستان کې د موقتی اوربند په اړه ویلي دي.
د سولې خبرو اړوند د طالبانو یو چارواکي ایجنس ته ویلي چې امریکایي استازي زلمی خلیلزاد ته لیک ورکړی چې پکې له وو تر لسو ورځو د اوربند ویل شوي دي. ایجنس زیاتوي د اوربند دا وړاندیز په افغانستان کې د سولې تړون او له هغه هیواده امریکایي سرتیرو وتلو او هلته د 18 کلنې امریکایي جګړې ختمېدا یوه موقع ده. امریکا له دې وړاندې پر طالبانو د اوربند کولو لپاره فشارونه اچول، خو اوس دا معلومه نه ده چې دا وړاندیز به دواړو خواوو ترمنځ د تړون لپاره پوره وي کنه. خلیلزاد مخکې ویلي وو چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په تړون کې د افغانانو خپلمنځي مذاکرات پیلول هم شامل دي، ځکه چې د افغانستان د سولې چابي خپلمنځي خبرو کې ده، ځکه چې له دې لارې دایمي اوربند د لګکیو او ښځو حقونه او طالبانو او افغان حکومت ته د وفادارو زرګونو جنګیالو ژوند خوندي کېدلی شي. بلخوا بلومبرګ مجله لیکي چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ترامپ ویلي چې پر ایران فشارونه د دې لپاره نه زیاتوي چې هلته حکومت بدل کړي، خو هغه وګړي چې د بدلون امید لري غږ به یې رسوي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني ځواکونو په غلطۍ اوکراینی مسافر وړونکي الوتکې ویشتلې چې پکې ناست ټول 161 کسان وژل شوي. ایرانیانو د دې پیښې پر ضد مظاهرې پیل کړې دي. له دې وړاندې د نومبر په میاشت کې هم په ایران کې د تیلو د ګرانېدو ضد احتجاجونه شوي وو چې وروسته انتظامیه د مظاهرینو ضد سخت اقدامات کړي وو. مجله لیکي په ایران کې نارامي په 1990 کال کې وروسته له هغې زیاته شوه چې د اسلامي انقلاب په ترڅ کې ملایان واک ته ورسېدل. که څه هم هغوی خپل واک ډیر پیاوړی کړی، خو د حکومت د بدلون په اړه غوښتنې هم ورځ تر بلې قوي کېږي. مجله لیکي په ایران کې د وسنیو مظاهرو د ختمولو لپاره ځانګړي پولیس ګمارل شوي چې د احتجاج کوونکو د خورولو لپاره اوښکې بیونکي ګیس کاری، خو د نومبر په مظاهرو کې د پولیسو او مظاهرینو ترمنځ خونړۍ نښتې شوې وې چې د بخښنې نړیوال سازمان په وینا 304 کسان پکې وژل شوي وو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. د عراق حکومت هغه راپورونه رد کړي چې وایي د دې هیواد کې د عراقي او امریکایي ځواکونو ګډ عملیات بیا پیل شوي دي. د عراق د وزیر اعظم ویان وایي چې د دې عملیاتو د پیل اجازه نه ده ورکړل شوې. بلخوا د امریکا په وس منلي چې د جنوري په 8 په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر اړې د ایران په توغندي برید کې یو شمېر امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل ناورو.
د عراق د صدر اعظم ویاند عبدالکریم خلف وای د متحده ایالاتو او عراق ترمنځ اصلي موافقه داسې شوې و چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف به په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پوځي عملیات کوي. ښاغلی خلف پرون پنجشنبه فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د عراق حکومت د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ته د پوځي عملیاتو د ځنډولو امر د امریکایي ځواکونو له دوو هوایي حملو وروسته ورکړ چې په یوه کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک قومندان جنرال قاسم سلیمانی وژل شو. له دې مخکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوو امریکایي چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي افشا شوي راپور ورکړی و چې دوی وایي امریکایي ځواکونو چې په عراق کې د دیرا نړیوال ائتلاف لویه برخه جوړوي ګډ عملیات بیا پیل کړي دي. د ائتلاف ځواکونو د جنوري په 15 ویلي و چې د داعش ډلې پر ضد او د عراق د پوځ د روزنې عملیات یې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو پر اډو د راکټي حملو له لړۍ وروسته د امنیتي اندېښنو له کبله ځنډولي دي. د عراق د صدر اعظم ویاند وویل حکومت د امریکا د پوځ عملیات یو اړخیز ګڼي، نو ځکه یې د ګډو عملیاتو چې په هغو کې د عراق له هوایي حریم څخه هم کار اخیستل کېږي د ځنډولو امر وکړ. پنټاګون او عراق کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ویان په دې اړه لڅویلو ډډه وکړه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ وویل د عراق د پارلمان له هغې پریکړې سره سره چې له دې هېواده یې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې عراقي مشرانو دته په پټه څرګنده کړې ده چې دوی په خپل هېواد کې د امریکا د پوځي حضور ملاتړ کوي. په عراق کې اوس مهال شاوخوا 5200 امریکایي پوځیان دېره دي. لبلې خو د امریکا پوځ ویلي دي چې د جنوري په 8 په بغداد کې د امریکا پر پوځي اډه د ایران له توغندوی برید وروسته یو لستن امریکایي سرتیری د مغزو د ټکان په خاطر تر علاج لاندې ونیول شول. دا هغه حمله و چې هغه مهال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی پکې زیانمن شوی. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه ویان بیل اوربن په یو بیان کې چې تیره شپه ناوخته خپور شویلی پر الاسد هوایي اډه د ایران په حمله کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی، خو یو شمیر سرتیرو د توغندیو د چاودنو له کبله مغزي ټکان لیدلی چې اوس هم معاینې دوام لري. ویان زیاته کړه چې دا سرتیری د نورو معاینو لپاره له دې اډې څخه په کویت کې د ائتلاف یو روغتون ته لیږدول شوی دی. ښاغلی اوربن همداراز وویل چې دا سرتیری به له علاج وروسته بیرته په عراق کې خپلو دندو ته ستنه شي. په دې اډه کې د ایران د حملې پر مهال یو نیم زر سرتیری دیره وو چې اکثرو د ایران له توغندوي حملو د ژغورنې په خاطر ځانونه په خوندي تاسیساتو کې پټ کړي وو.
اوریدونکو زمون همکار احمد تکل وو چې تاسو دغه راپور اوریدو. سمرا زیبې مطبوعاتي کتنې ته پاکستانی انګریزي ژبې ورسپانې ډان لیکلي چې د برېښنایي رسنیو د سارن اداره پیمرا کله کله داسې فیصلې کوي چې بیا د عملي کولو توان نه لري. د دوی تازه مثال راخسته چې د ای آر وای ټلویزیون په یو خبرونې شپېته ورځې بندیز اعلان کو، خو دغه خبرونه بیا هم نشر شوه. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نجیب عامر نو.
ډان ورسپانې په ای آر وای تلویزیون د کاشف عباسي پر خپرونې د بندیز او بیا بیرته د اجازې پر موضوع لیکنه کړې ده. د راپورونو له مخې پیمرا لومړی د کاشف عباسي پر خپرونې تر شپېتو ورځو پورې بندیز لګولی و، خو بیا وروسته د جنوري د شپاړسمې پر شپه دغه خپرونه د معمول سره سمه وړاندې شوه. پیمرا د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر یو غړي او وفاقي وزیر فیصل واډا سخت غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې د کاشف عباسي په شو کې د نوموړي څرګندونې نامناسبې، له اخلاقي دایرو وتلې، غیر سنجیده او توهین آمیزه وي. د پاکستان د برېښنایي رسنیو د سارې ادارې پیمرا ویلي د خپرونې د کوربا کاشف عباسي رویه هم غیر مسلکي وه، ځکه چې هغه د فیصل واډا د څرګندونو پر مهال د مداخلې هڅه نه کوله او مسکی و. ډان ورسپانې لیکي دم ګړې ته که څه هم داسې ښکارېږي چې دا معامله حل شوه، خو پیمرا له پکار دی چې په راتلونکي وخت کې د بیان د آزادۍ خیال وساتي او د یوې خپرونې په کوربه دی یوازې له دې وجې بندیز نه لګوي چې ګینې هغه په کومه خبره خندلې یا مسکا یې کړې ده. ورسپانه لیکي تر دې هم خرابې او لکره کې ډکې خبرې وخت په وخت په ټلویزیونونو خپرې شوې، د نسل پرستۍ څرګندونې شوې او د خلکو کردار وژنه شوې ده، خو د پیمرا ورته پام نه دی شوی. ډان لیکي پیمرا تیر کال په یو بله پرېکړه کې د تلویزیوني خپرونو ویندویان یا قربانه له دې منع کړي ول چې په نورو تلویزیوني خپرونو کې به د میلمه شنونکي په هیڅ برخه نه اخلي، خو کله چې اسلام آباد هایکورټ د هغې خبرې نوټس واخیست نو پیمرا له خپلې فیصلې په شوه. ورسپانه لیکي پیمرا ته په آینده کې په کار دی چې د کومې پرېکړې امر کوي نو دوه وارې د سوچ پرې کوي چې دا کار عملي کول هم شي او کنه.
اوریدونکو تاسو د نجیب عامر نه دغه راپور اوریدو. راځو بلې موضوع ته. د امریکا یو فدرالي عدالت 15 کسان په دې رسمي تورن کړي چې د پاکستان له اټومي پروګرام سره د مرستې په غرض سي په غیر قانوني توګه له امریکا نه دغه هیواد ته د هوایي جازونو پروژې او تکنیکی سامانونه لیږلي وو. په دوی تور دی چې د یوې پاکستانی ډلې لپاره یې دغه سامانونه چې پکې د جازونو پرزې هم شامل وي اخیستل او دا یې پټول چې په پاکستان کې په اصل کې کوم ځای ته رسیږي. په دې اړه نور تفصیل د ملیحه میرزاده نور.
د شورو په ورځ د امریکا په نیو هامشر ریاست کې د یو فدرالي عدالت برسېره شوې پرېکړې له مخې 15 کسان د امریکا نه پاکستان ته د هوایي جازونو پرزو، د الکترونیکی سامانونو برخو او نورو تکنیکی سامانونو د کاچا کولو د هڅې پر سر تورن شوي دي. په دغو کسانو تور دی چې د پاکستان له اټومي پروګرام سره د مرستې په غرض یې دا کار کوو. دغه کسان د تیر کال په اکتوبر کې یوې فدرالي جرګې رسمي تورن کړي وو. د عدالتي پرېکړې له مخې د 2014 سپتمبر نه نیولې د 2019 تر اکتوبره دغه ډلې په مبینه توګه د نړیوالو کمپنیو د شبکې د فعالیت پروګرام پر مخ وړلو. پر ډلې تور دی چې د اډوانسډ ریسرچ ارګنایزیشن او د پاکستان اټومک انرژي کمیشن لپاره دغه سامانونه اخیستل. د عدالتي پرېکړې له مخې دغه سامانونه د فدرالي قانون سرغړونه ونې پکولو بیل لایسنس له امریکا نه پاکستان ته برامد شوی. دواړه تنظیمونه د امریکا د تجارت محکمې په هغه فهرست کې شامل وو چې تر مخه د هغو ډلو لپاره د برامد لایسنس ضروري ګرځوي د چا فعالیتونه چې د امریکا امنیت بیا بهرنۍ تګلارې له مفاد سره په ټکر کې وي. په تورن شوو کسانو الزام دی چې دا د پټولو کوشش یې کولو چې دغه سامانونه په پاکستان کې کوم ځای ته رسېدل. تورن شوي کسان د پاکستان، کینیډا، هانګ کانګ او برتانیې دي. دا لا نه ده معلومه چې دوی وکیلان لري او کنه.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو له هغه وخت راهیسی چې روانه میاشت د پاکستان اپوزیشن مسلم لیگ نون پیپلز پارټی په پارلمان کې د پوځي قانون په ترمیم کې له واکمن تحریک انصاف سره یووالی ښودلی، په ټولنیزو رسنیو د خبره زیاته کیږي چې اپوزیشن ګوندونو د جمهوریت پر ځای بوټ یعنی پوسته لومړیتوب ورکړي. په همدې تړاو د نهې په ورځ د پاکستان په یو ټلویزیوني خپرونه کې یو حکومتي وزیر فیصل واوډا پر میز بوټ کې خودو او ویل چې مسلم لیگ نون دا بوټ خپل کړي او عزت یې ورکړي دي. دا چې د نوموړي د سرګندونو په اړه بیلابیل سیاسي ګوندونه سره نظر لري، جواب یې له اصرار عالم مومن نور.
د پاکستان پیپلز ګوند یو سینیټر بهرمن تنګې وایي فیصل واوډا د یو شخصي ټي وی د روانو چارو پروګرام ته په بوټ راوړلو سره د جمهوریت او پوز دواړو بدنامي کړي. نوموړي پرون مشال ډوته ویل د پوځي مشر د کاري مودې غزولو په اړه د بل ملاتړ یې ګوند ځکه وکړل چې د په خبره دا بل وزیر اعظم ته اختیار ورکوي چې د پوځ د مشر کاري موده وغځوي، نو د په خبره له دې کار سره ولسی حکمرانی یا جمهوریت پیاوړی شوی.
په ټاک شو کې د څه میسج ورکو؟ آیا پوره دنیا ته دا میسج ورکو چې دا پاکستان کې پولیټیکل ډیسیژن میکینګ چې دی، نو دا آرمی دا په کار د چې په دې باندې اکشن واغشت شي او ټولې دنیا ته دا میسج دا ورکو، پاکستان ته دا میسج ورکو چې که دلته کلم پولیټیکل فیصلې کیږي نو هغه کې آرمی انوال ده.
بلخو د مسلم لیگ نون یو مخکښ او د کمی اسمبلی غړی شیخ روهیل اصغر وای د پوز د کاري مودې غزولو بل حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف اسمبلی ته راوړی وو، نو د په خبره د دې مطلب یادا شو چې د فیصل واوډا پارټۍ د پوز ډیره چپلوسی کړي. روهیل اصغر پرون له مشالو سره په خبرو کې ویل چې بوټ د فیصل واوډا خپل وو او ځان سره سټوډیو ته راوړی وو، نو مطلب دا چې هغه به ډېر برېښولی وي.
لیکي آپ آئے چمکا کے آپ لے کے آئے
بوٹ تارا وڑے وو برېښولی تا وو، نو زما په خیال په دې اړه ادارو یعنی پوسټ اقدامات کول پکار دي. کچېرې د هغوی څه مجبوری نه وي نو پکار ده چې د دې خلاف ګامونه واخلي. له دا قسمه ملګرو ښه ده چې هغوی دشمن وساتي. عجیبه خبره دا ده چې ټول په یوه کښته کې سواره وو، دا بوټ خو ډومبې تا سره وو. بوټ تارا وړو
تو پہلے تو آپ کے پاس تھا نا یہ بوٹ، تو آپ لے کے آئے.
روہیل اصغر وائی لہن سر دا پاکستان دا خراب واڑی کو او پا نور گاونڈے ہوئے وادون کی دا نا امنی حالات و لقبل یہ دا پاوز دا مشر جنرال قمر جاوید باجوا دا کاری مودی غزول و ملاتڑ وکڑ. بلخو د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند چې د پوز د کاری مودی غزولو بل ملاتړ یې نه دی کړی وای د مسلم لیگ نون پیپلز پارټی او ځینو نورو سیاسي ګوندونو غړو د هغه پوز د مشر د کاری مودی غزولو په حق کې رای ورکړي، پر چا چې دوی تور لګاوه چې په 2013 کال کې یې د عمران خان په ملاتړ درغلي کړی وه او هغه یې د پاکستان وزیر اعظم جوړ کړ. د جمعیت العلماء اسلام د کمی اسمبلی غړي مولانا جمال الدین پرون مشال ډوته وویل چې اپوزیشن ګوندونه مسلم لیگ نون پیپلز پارټي او حکومتي ګوند ترک انصاف په خپلو کې سره پر دې وران دي چې څوک به ځان په وستا ډېر نږدې کوي.
یوه مانا دا ده چې پی ټی آی والو په دې خپه شول چې دغه د بوټ د مشکار وو، نو دا مسلم لیگ نون والا هم راغلل کنه، نو هر یو ورته کوشش کوي چې موږ د کسانو ته حق کارا شو د دوی خدمت په شان انداز سره په ډېر اعلی انداز کې د دوی د معیار مطابق سر انجام کو، نو په دې باندې بیا د هغې مابین کې غاخه مخر بړه راځي.
مشال ډیو هڅه وکړه چې د فیصل واوډا د څرګندونو او دې ته د اپوزیشن ګوندونو د غبرګون په اړه له حکومت او پوځ سره خبرې وکړو، خو هغوی زموږ فون پورته نه کړ. خو د پاکستاني وزیر اعظم د اطلاعاتو ځانګړي معاون فردوس شکاوان پرون په ټویټر لیکلي چې وزیر اعظم عمران خان له فیصل واوډا وضاحت غوښتې چې ولې یې بوټ د روانو چارو پروګرام ته راوړی وو. په نوموړي یې دا بندیز هم لګولی چې تر دوه اونۍ پورې به د روانو چارو په کوم پروګرام کې برخه نه اخلي. واکمن ګوند تحریک انصاف د ځواکونو د مشرانو د کاري مودې غزولو په اړه درې بیلونه له هغې پس اسمبلی ته وړاندې کړل چې د نومبر په میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم عمران خان لخوا د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې غزولو اقدام وځنډاوه. عدالت ویل چې په پوځي قانون کې ابهام دی او حکومت دې په دې اړه قانون سازي وکړي.
اوریدونکو سو کلونه تیر شول خو له خیبر ضلع نه بې کوره شوي خلک وایي حکومت یې لا هم د کورونو د زیان سروې یا اندازه نه ده لګولې. دوی د پېښور تر څنګ د پښتونخوا په نورو سیمو کې میشت دي او غواړي چې کلي کور ته ستانه شي، خو د دوی په وینا هلته یې کورونه ویجاړ پراته دي. په زرګونه کسان د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال بې کوره شوي، حکومت د دوی کورونو او جایدادونو ته د رسېدلي زیان پوره کولو ژمنه کړې وه. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواري نورو.
د خیبر قبایلی ضلع د باډي او تیرا هغه کډوال چې تر اوسه په پیښور او خوښ سیمو کې د کرایه په کورونو کې ژوند کوي هلته تر هغې پورې نشي ستنېدی چې تر څو ورته د ورانو شوو کورونو د بیا رغولو معاوضه نه وي ورکړل شوې. دوی وایي که خپل ویجاړ شوي کورونه په خپله ورغوي نو بیا یې د ورانو شوو کورونو د بیا بحالۍ په سروې کې نه شاملوي، نو ځکه دې لپاره انتظار وباسي او په کار ده پاتې شوو سیمو کې دغه سروې زر مکمل شي. د باډي یو تن جعفر پردی مشال ریډیو ته وایي
موږ په پېښور کې اوسېږو لاس دولس کول نه بوڑا کې چرګیرا ګر کې اوسېږو ملک دن خیل او موږ لا کورونا میرون دي سروې والا روز شي یو ځل لغلی وو خو موږ هم بس په مکبر خبر نه شو پېښور کې اوسېږو، نو موږ سره پیسې نه شته، موږ غریبۍ نه په پېښورو کې کریب کورونو کې اوسېږو او موږ دا مطالبه وو حکومت نه چې موږ کورونا سروې وشي کا پندرہ ورځې کې سروې رونه واسطه کنه موږ خیبر چوک بندا وو موږ کلی ویرون دي چې جوړی کو جوړېدو واسم نه شو کا جوړن کړ نو بیا خو سروې کې نه شو ملي.
د بړې تحصیل یو فعال شانواز پرده وای په زیاتره کلیو کې دغه سروې شوي خو بیا ځنی کلیو کې تر اوسه نه ده شوی.
لږ ورځو کې به څلور کاله پوره شي چې راغلي یو خو دا سرویس چې کوم او یو قبیله هم داسې نشو ویلی چې هغه سروې مکمل ختم شوي وي او ټولې سرویس شوي، نو خلک داله په تمه دي او په دا تمه د خلکو کلونه تیر شو. ځینې خلک کوس پروت دي په پېښور کې په نورو علاقو کې یا د تیرو خلک په بوډا کې په نورو ځینو کې مشتري او سخت تکلیف سره او ستونزو سره مخ دي ځکه چې سرویس هغسې کېږي نه. نو بیا چې کله د ځینو خلکو دا سرویس وشي نو دا سروې پیسې چې کوم دي دام زر نه ملوېږي چې دا ټیمونه د یو په ځای دوه او د دوه په ځای څلور او شپږ داسې لسو لور صحیح په یو تحصیل کې دا ټیمونه کار کوي او زر زر کوي، نو امید شته چې دا به لګرولنډه شي.
د باډي او تیرا د متاثرینو یو مشر هاشم خان پردی وایي
بل داسې خلک دي چې اوسم مې دغ ځوی نه نه دي تلي په دا پېښور کې په دا کجورې کې اوسېږي په پردو کورونو کې اوسېږي او ولته دغې وجې نه چې پیسې ورسره شته نه او کور یې ویرون دی او دا څلور لکه روپۍ چې چاله مېله هم دي که نه هغه هم پې خپل کور هغه شونتې نه دی جوړ کړی، بس ټیک تو هغه دومره لږ ډېر ګزوره به شوی وي خو کور پې باندې نه جوړېږي به چار لک روپۍ باندې.
د خیبر قبایلي ضلع ډیپټي کمشنر په دفتر کې د خیبر د بیا بحالۍ پروګرام یو چارواکي سلمان خان خپل غږ نه ریکارډ کولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې موږ تر اوسه خواوشه 9000 او 200 کورنیو ته دغه مرستې ورکړي. د مکمل وران شوي کور په سر 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوي کور په سر 1,08,000 روپۍ ورکول کېږي. نوموړي زیاته کړه چې دغه سروې دوام لري او چې کوم کلی ترې پاتې شوي هغه به هم پکې شامل کړي او یوازې هغو کسانو کورونه به پکې شاملوي چې څوک د سروې په مقرر ورځ د خپل ویجاړ شوي کور سره حاضر وي او ټول شرطونه پوره کا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته. په خیبر پښتونخوا کې د چاپیریال چارو پوهان وایي د موسمي بدلون آبادۍ زیاتېدو ځنګلونو وهلو له وجې یو شمېر نایاب ځناور مرغان او دا شان یو شمېر نور ژوي په ختمېدو او ورکېدو دي. د موسمیاتو او ماحولیاتو د چارو پوهان دا هم وایي د ځنګلونو له وهلو سره د ځناورو او مارغانو د اوسېدو طبیعي او قدرتي ځای له منځه ولاړ شي، نو ځکه هغوی هم بیا مړه کیږي. په دې اړه نور معلومات زموږ د همکار شاهین بنیری نه اورو.
د چاپیریال د چارو پوهان وایي چې د خیبر پښتونخوا په غریزو سیمو کې چې 40 کاله وړاندې کم ځناور او مرغۍ وې په هغې کې د ځنو نسل د ورکېدو د خطر سره مخ شوې دي او د ځنو شپېره بیا ډېره لږه پاتې شوې ده. په دغه اړه بیګا مشال لیډیو سره په خبرو کې د سوات پوهنتون استاد او د حیاتي تنوع د چارو پوه ډاکټر حسن شیر وویل چې په نړیواله کچه د تودوخې د کچې لوړېدل او د ځنګلونو پرې کولو د ځناورو او مرغیو ژوند د چیلنجونو سره مخ کړی دی.
تاسو پته ده چې نن سبا د ځنګلاتو کم بې دردۍ سره چې کټینګ روان دی، نو دا ځنګل د دې لپاره یو کور دی. هغه کور موږ وران کړو نو ظاهره ده چې دغه ځناور چې دي دا به هغه خپل ځای پرېږدي، بیا کله د یو په لاس ورغلی، کله د بل په لاس ورغلی، کله انسان ته نقصان رسولی. بارانونه بې ټیمه شو، واورې بې ټیمه شوې، انټینسټي په فلټ کې سوا شوه، انټینسټي په یخ کې سوا شوه، نو د هغې خو ډیفینیټلي ډېر لوی اثر دی بیا په عین مل باندې. تاسو وګورئ چې د نن نه یو 40 کاله مخکې زموږ په خواو شاو ځنګلو کې به دا ډېر وو، دغه اول پوځي سادوگان به ګرځېدو دي. هغه ځناور چې دي هغه د دې علاقو نه ختم شو.
په پښتونخوا کې د نویات زناورو او مرغیو کم قسمونه دي؟ په دغه اړه د ملکنډ سیمې د ځنګلي حیات د څانګې مشر عبدالغفور وایي چې پښتونخوا په ټوله سیمه کې ځانګړی اهمیت لري، ځکه چې د نړۍ ځینې ښایسته او نویات زناور او مرغۍ هم د دې سیمې په ځنګلونو کې موندل کیږي.
زمونږ په صوبه کې زمونږ سره مارخور دی، کم ته چې په پښتو کې مونږ غرسه وایو، د هغې نه علاوه زمونږ سره آیبکس دی، برفانی چیتا کم چې د واورو پړانګ دی، او دا عام چیتا دا کم ته چې مونږ پړانګ وایو. زمونږ سره تور میلو دی، خړ میلو دی، په دې صوبه کې مونږ سره لیټ مونږ ته چې مرغی زرین وایو هغه دی، بیګر دی، کلیج فیزنٹ دی، د بونیر په سیمه باندې زمونږ سره گورال موجود دی. د هغې نه علاوه مونږ چورته سپورټس هانټنګ وایو، د زرکو، د تور تارو، د خړ، د تنظری ادی بونیر، او زمونږ سره چې کم سودم وستم دی، د کوهاټ سیمه ده، دا زمونږ سره موجود دی.
عبدالغفور نور ویل چې د منځنۍ اسیا نه کمې مرغۍ د بحیر عرب لور تر الوزي، نو د هغې مرکز هم د خیبر پښتونخوا سیمه ده. نوموړي زیاته کړه چې له دې وړاندې د ځنګلي حیات د تحفظ لپاره کم قوانینو نو هغه نیمګړي وو، خو اوس حکومت نوی قانون سازی کړې ده چې له مخې د ځنګلي حیات د خوندي ساتلو هلې ځلې نورې چټکې شوې دي.
یو دا چې څنګه د وایلډلایف پولیسینګ سټاف ډېر لګ دی، نو د کمیونټي سره په مختلف ځایونو کې د شراکت داري په منصوبې به جوړېږي، سبق جوړې شوې دي، او د هغې نه چې کوم مختلف ذریعو باندې په جرمانو باندې یا سپورټس او ټرافی هنټنګ باندې پیسې راځي، نو په سلو کې اتیا روپۍ حکومت ته قوم لور کوي چې زموږ سره په تحفظ کې لاسو کې شل به حکومت سیف مینجمنٹ فیس.
دا په داسې حال کې دا چې د جنوري په څوارلسمه د سوات په مټه کې ځایي خلکو یو ناویات پړانګ په ډزو وویشتو او مړې کړ. د دې سره سره د مرغیو نه قانون ښکار او د میانو د نیولو لپاره د زهریلا او چاودیدونکو موادو کارولو هم د دغه ځناورو د ژوند سره سره انساني چاپیریال ته هم خطرې راولاړې کړې دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تغوگی او ریدن کو دخ پرونی پا دی برخکی او زلبیا لن خبرونا دا شاہین بنیری نورو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو مشرانو د قطر په پلازمینه دوحه کې په دویم ورځ په ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو ویان سویل شاهین او ځینو امریکایي چارواکو ویلي چې دواړه لوري د یوې لوزنامې په لاسلیک کولو بحث کوي. لسګونه زره فعالانو له وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې مذهب ته د سپکاوي په تور د پوهنتون استاد جنید حفیظ د مرګ سزا ختمه کړي. نوموړي ته د پاکستان یو عدالت د دسمبر په 21مه د مرګ سزا ورولې ده. دا غوښتنلیک په تیرو دریو اونیو کې تر 10,000 زیاتو خلکو لاسلیک کړی دی. په سوات کې د یوې ودانۍ د غورځېدو له امله څلور کسان وژل شوي دي. پولیس وایي پیښه بیګا په مینګور کې شوې چې پکې د نعت الله په نامه د یو تن په کور بله ودانۍ ورغورځېدلې ده. په پیښه کې د کورنۍ دوه تنه ټپیان شوي هم دي. په خیبر پښتونخوا کې د نایاب ځناورو مرغیو یو شمېر قسمونه د ورکېدو د خطر سره مخ شوي دي. په دې اړه بیګا مشال لري سره په خبرو کې د چاپیریال پوهانو ویلي چې دا بادې ډېروالې د تودوخې کچه لوړېدل او د ځنګلونو پرې کول لوی لاملونه دي. یوکرین، کینیډا، فرانس، سویډن، جرمنی، برتانیې او ایران ته ویلي چې په تهران کې د جنوري په 8مه د یوکرین الوتکې د پلټنو لپاره کارپوهان وګماري. د یوکرین لوی سرنوال د جنوري په 14مه په یو بیان کې ویلي دغه خواستې په لندن کې هم په دغه ورځ د 15 واړو هیوادونو د بارنو چارو د وزیرانو د غونډې نه وروسته لیږلې دي. په داسې حال کې چې ایران کې د یوکرین الوتکې د رانسکورولو په پیښه قهرجنې مظاهرې دوام لري، د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائی په ولس د یووالي غږ کړی دی او ټاکل شوی چې د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو روانه ونې د لیبیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته لاړ شي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي چې پامپیو سبا د جنوري په 13مه برلن ته روانېږي او د اتوار په ورځ به د ملګرو ملتونو لخوا د لیبیا په اړه په غونډه کې برخه اخلي.
او اوریدونکو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد خبرونو ویان شاهین بنیرې او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټیو رادیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.